السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شو زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاص توم پیل خبرونه کوو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د هغه اعلان په خبرګون کې چې غواړي افغانستان ته دوه پلاوی ولیږي پرون ویل چې بهرنۍ اړیکې د فدرالي حکومت صلاحیت ده د پاکستان رسنی د راپور لمخې دا خبره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان پرون کړی د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر صلاحکار محمد علي سیف د یک شنبه په ورځ ویلی دی چې د دې ایالت دوه پلاوی به افغانستان ته ولیږل شي څو له کابل سره خبرې وکړي د محمد علي سیف په وینا دغه پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کیږي چې د خبرو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماتیکي چارې تنظیم کړي تر دې مخکې د جنوري په شپږمه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور ویلی و چې د ایالت کې د سیاسيونکو ترګریزو پیښو د مخنیوي لپاره بل فدرالي حکومت سره له مشورې وروسته یو جرګه افغانستان ته ولیږي چې د خبره د بیلابیلو قومونو استازي په کې ګډون ولري د بهرنیو اسعارو پتیرا بیا د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ثبات لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن شل میلیون ډالر لیلاموي د بانک په وروستیو اونیو کې چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شو په زلونو ډالر بازار ته وړاندې کړل د افغانستان بانک پرون په خبر په اړه کې د خصوصي بانکونو صرافیو او د پیسو د تبادلې له مرکزو غوښتي چې د ډالرو په داوطلبۍ کې برخه واخلي د افغانستان بانک لوري د ټاکل شوی نرخ پر اساس پرون هر امریکایي ډالر په 3 افغانۍ او 6 پوله تبادله کیده د جنوري په میاشت کې چې افغانستان ته د امریکا د مرستو د زندیدو خبرونه خبره شول د افغانۍ په وړاندې د ډالرو ارزښت لږ اتش پیتو څخه نږدې اتیا افغانۍ ته لوړ شو د افغانستان د تکواندو تانک یو ځوانانو د آسیا د اومې دورې آزاد سیالیو اتلولي وګټله د سیالي د پاکستان په قربتوب شوې دي د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس درې افغان ځوانانو حکیم الدین اكيد تمیم الرحمن رحماني او سدیس سکندر خپل ټول سیالان مات او د ستروزر میډالونه ګټلې دي د تکواندو اوپن سیالیو کې ځوانان شلو هیوادونو برخه اخیستل د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف نظری هم پکې شامل دی د نیپون فاونډیشن په بلنه جاپان ته په یو ورځنی سفر باندې تللی دی د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنیدو وروسته جاپان ته د طالبانو د حکومت د چارواکو لومړنی سفر دی د نیپون فاونډیشن یو چارواکي د دوشنبې په ورځ جاپاني رسنیو ته ویلي د سفر هدف دا دی چې طالبان درکړي چې نړیوال ټولنې څخه د کمزورو خلکو لپاره د بشري مرستې منل یوه مهمه اړتیا ده په یو تازه راپور کې ویل شوی اروپایي اتحادیې په 2023 کال کې لغپلو پولو تر 1600 ډیر پناه غوښتونکي بیرته شړلي راپور وایي په اروپا کې د مهاجرو د شړلو پیښې سیستماتیک شوې دي د بشري حقوقو نه مؤسسو په خپل تازه راپور کې چې پرون خبر شوې ویلې چې په اروپا کې د مهاجرو د شړلو یا لغپلو پولو څخه د بیرته ایستلو پیښې په وروستیو کلو کې زیاتې شوې تر دې چې د عمل اوس پر یو سیستم بدل شوی دی د حماس افراطی ډلې لخوا د اسرائیل پر خاوره د برید او په غزې کې د جګړې د پایل 500 ورځې سره سم پرون په ټول اسرائیل کې ګڼ شمېر خلکو د اوربند د غزولو او د زیات شمېر بندیانو د خوشی کولو په ننګه مظاهره وکړه مظاهره چانو په تل ابیب ښار کې یو مهمه څلور لار بند کړه او یو شمېر معترضانو له هغو بندیانو سره د همغږۍ په نخه چې لا هم د حماس په کنټرول کې د 500 دقیقو لپاره د لوګي احتساب وکړ یو خوش شوی یرغمل او هاد بن عامی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک سره په لیدنه کې وویل یوازې هغه څه چې د غواړي د خپل دوستانو خوش کېدل او بیرته راستنېدل دي او د کاناډا په تورنټو ایالت کې یو هوایي یو الوتکه د ناستې پر مهال چپا شوې ده او ګڼ کسان پکې ټپیان شوې دي د الوتکه چې د امریکا د میناسوتا ایالت له میناپولیس هوایي ډګر څخه الوتی وه شپګاویا مسافر او څلور د پرواز خدمه پکې و چې د دوشنبه په ورځ د تورنټو ایالت په پیرسن هوایي ډګر کې تر ناستې وروسته چپا شو ویل کېدل چې د دغه الوتکه د ناستې پر وخت سخته واوره په دې میدان کې ورېدله د دریو ټپیانو وضعیت چې یو ماشوم او دوه زاړه کسان دي ښه نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به ژر په افغانستان کې د یوناما د ماموریت پر تمدید د خبرو لپاره غونډه جوړه کړي. دا ماموریت د تیر کال د مارچ په 15مه د سږ کال د مارچ 13مې پورې تمدید شوی و. دا ځل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت په اړه دوه مسودې وړاندې کیږي. یوه مسوده امریکا او جنوبي کوریا وړاندې کوي او بله چین او پاکستان. د چارو ځینې کتونکي دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت پر سر د اختلاف نښه ګڼي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
پکل شویده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د تمدید په اړه غونډه وکړي. د یونما اوسنی ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت د امنیت شورا د غړو له لوري په اسانه تصویب شوی دی، خو دا ځل د دې ماموریت د تمدید په اړه دوی جلا مسودې بحث ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان پر سر د لویو قدرتونو ترمنځ د اختلاف ښکارندوی کوي. د امنیت شورا په غونډه کې به د یونما د ماموریت د تمدید لپاره دوه وړاندیزونه وڅېړل شي. یو وړاندیز د جنوبي کوریا او امریکا له لوري وړاندې شوی او بل د چین او پاکستان له لوري چمتو شوی دی. دا وړاندیزونه د افغانستان په اوسنی سیاسي او امنیتي وضعیت کې د یونما د راتلونکي رول په اړه بحث ته زمینه برابروي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال او د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل د یونما ماموریت د افغانستان لپاره مهم بولی او د دې ماموریت د مسودې پر سر د امریکا او چین اختلاف ته اشاره وایي.
د ملګرو ملتونو د یونما ماموریت په افغانستان کې سیاسي ماموریت او دا سیاسي ماموریت کله چې طالبان تیر ځل سقوط وکړ د هغه وخت نه پیل شوه. د افغانستان کې دا ځل یو څه اختلاف د امریکای او د چین ترمنځ وجود لري. امریکا غواړي چې په بشري حقوقو او په دې باندې زیات فوکس وکړي، اما چین او پاکستان بیا غواړي چې په افغانستان کې د بشري مرستو او همدارنګه د افغانستان د پراختیا په باره کې باید یونما خپل منډیټ ترسره کړي. نو دا اختلاف تیر کال هم موجود و، بیا تیر کال بل دې چې تغییر پکې راولي دغه ماموریت تمدید کړ. اما دا چې اوس یو څه اختلاف موجود دی او دوه جلا جلا وړاندیزونه دي، نو وګورو چې د ملګرو ملتونو په اخره کې دوی څه فیصله کوي.
یونما د 2000 میلادي کال د بن کانفرنس او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 1401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28مه په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا ارسول کیږي او د یونما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي. د امنیت شورا پریکړه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو رول مشخص کړي او د بشري بحران او د بشري حقوقو د ستونزو د حل لپاره رواني هڅې به اغیزمنې کړي. په دې سختو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد. شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد. کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و درشکل نده. په خبره یې شپاړس کاله وړاندې له داسې چا سره د دې کوژده وشوه چې هغه سړی په نشه یي توکو روږدی و. د بي بي زینب په څیر یو شمېر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې میړه معتاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردن کو هغه میرمنې چې میړونه یې په نشه یي توکو روږدې دي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانې دي. د شکردرې اوسیدونکې بي بي زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بي بي زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پایل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید، پودر
نه پوهیدلو چی چه چخوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشی چخولو تا مخکره موگ بستر کرد تداوی موکره، خو کلا بچی لشبخانی بیرت را خارج سو بیا با ای نشه کولی لکور بلار یو کال باورکو چی بیرت برا غای موگ بارتویل چی ولی داسی کوی حال مغال با ای کوی زه یې وهلم. بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و، اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ژوند نه سب کولای. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې پنځه کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
پنج سال شد که بیخی نشد مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
پینزه کال سوال چی کرده ندهی رغلای. تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکرد. لدیو روسته نسم کولای. اولادونه می لگه ترتیه لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. وس می پریکر کرده چی ده خسر لکوره می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دی حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه، خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوای. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نه فکر میګم دز با خودکشی میزنم که من خدا خودکشی کنم. ما چی کنم قسم زندگی ره هیڅ به درد من نمیخوره.
د بی بی زینب په چیر ځینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته با کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلوموي، نه اوبه معلوموي، نه کالي، نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه پنځه لورګانې بې خاوند پوډري وو. د هغې ښځې بېچاره خپله مقاومت وکړه، مثاله کار یې کوه، روزګار یې کوه، بیا سر د هغې لنده سړی په کور کې ساتلی وو، ستره کوی پاکوی خو بیا هم نه کېده، وهله ټکل به هم کول، غل مغل به هم کوه، ژړلې به کمښتې چې ډېر هم لیدلي دي چې پرېښي دي. مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک دې د سر دښمن د قسمت دې د سالت.
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي؟ خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګری نه دا ونه وکړه چې هغه معلومه وه کار یې کاوه خپلې کور ته پیسې راوړلې منته اوس هغه هېڅ هم نشته اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې
څنګه په مخه لاړ شي بېچاره ناستې ده خدای لیدنه مغه وهل هم خوري ټکول هم خوري نور کورونو کې به مخې پخوا کار کوه خلک اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي مرۍ کوي بېچاره ګانې نه خود پاکوي دغه مشکلاتونه تیری په ځان باندې او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې همغه جنګ و غلمغال و همغه وهلو ټکول تیری سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې و هغه درور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده دغه غرور هم دغسې ده نورې خبرې باندې ځي په دې جلۍ باندې نو خدای لي ته ناست همغه وهلو ټکول تیری نو څه به کوي تر څو پورې چې هغه پولوي خدای پاک واخلي تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلوي نه خو نه ډار نه لري نو نه وایي چې دا آینده به څنګه کېږي سر د دې نه مورته وایي چې وایي والله چا سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده هغه ژوند نه تېرېږي او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کېږي ورته دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده د امازوی باندې مثال واده وه بله ما یې دومره ځل مسته مې پرې باندې کوو چې اقلن د جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته نه ډوډۍ نه اوبه نه خنه بعد ډېره ښایسته جلۍ یې کوه خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته دوی ورته طلاق ورکړه جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک کو بوی تللې ده د ځینه نو شکر د ښه ژوند لري نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړ کېږي یا پاتې کېږي
تاسو ویل چې خوښې ما وه څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي
خو پټ لاړل کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ وتل چې د ځینې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده کوم دوستو کوم اشنا ورسره کومک وکړه نو دوی د خور سره د فامیل سره دې وویستل د کور نه اړیکې ورسره خبر سره کومه وسم شکر ده وسه آرامه ده
بله کورنۍ ته به تاسو څه وایي ښه په دې پوهېږي چې زوی ورورې معتاد دی د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي
نه ډول کورنۍ ته د الله تعالی هدایت دی نیکو کې ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانه جوړې شوي دي شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصرفه کې چې ښه شو مثال تشویش د شاعره ته دی بیا پرې نه دي چې بېته هغه بله هغه همدار نه شي هغه نه شي خوشحاله دی وساتي اوس خو سل لارې دي سل خبرې دي او که بېخي د بین نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدې دې باندې نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي هغه ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي همغه مېرمنې ته هنوس خوشحاله ترې څوک نه اوسي
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي غا په نشې توکو باندې روغ دی وی دوی بچو وکا د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم د لپاره چې ودرګ ورور مېونه شرمېږي پلار مېونه شرمېږي مور مېونه شرمېږي خلک راته بدونه وي کینی که مخاله نه مخ شون تیری پلارګنې پویږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې کارم دي چې مصالح خلګانی ورکړې دي پلار یې ورکې ورور یې ورکې ټول ورکې څنګه چې هغه سره بیچاره په هر نګه کسبځي سید بچي سمبالول شي خزه کول شي ډیر مقاومت لري خزه کارو کې روزګارو کې پیدا کې وراوړي کالو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو به ته مثلا رسیدګي وشي کولای نو د خاوند چې وخت هیڅ څه په کور کې درته نه پریدي او هر څه درنه اخلي د سره ژوند سخت ده چې په خبره نه پیږي او هر کې گزار کوي اتر د دې هدا پورې چې خزه پور لور باندې وهلې ځکه چې نه پیدا په ځان باندې سیخ باندې وهله پور باندې وهله شه د پولری کور کې بیا جنگ څه خبره ده پولری کور کې بیا جنگ
کورنۍ مخکې لدې چې خپل لور واده کا څنګه ځان پوکړي چې دغه نفر ته لور ورکړي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو دی ویلو نه معلومیږي چې کله دی وي بنګاله کور مون کور کور مې منه ده کور باندې څوک څوکي هغه د لاس خیره د نشته سبا نه هغه خزه چې خپل خزه وسی کول شي خپل کور منظمه کی ټول کی او چې خوشاله وسی خیمه موسی به سغه د مغه ژوند ده هغه د ناوي کوټه ده هغه په خوشاله وسی چې آرام وسی او چې نو وسی چې د تلا بار کې ور سره وېسي ورته واغه هي سي ورته د پکې نارامي هیڅ کیږي نو کله چې د خلکو چې مونږ لاړو کور مولیده حالت مولیده هغه وخت کې الګ د خبر نه معلومیږي د لاس او پاس نه معلومیږي بل به دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو تابن چې دروغ وایي نو وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري ملګرو نه دي پښتنه وکړي خپل خپلوان نه دي پښتنه وکړي وایي ساري چې ښه مطمئنه شو پس هغې د خپله لور ورکړي لور خو په دوی ډېره نده پاتې ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه مونږ ولیده مونږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی ورکه لور دی ورته دغه مور پلار خور ورور باندې اړه لري چې کل خپل لور ورکی باید پختنه غنه غنه وکي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونم کړي دی او بچیم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چې خبره له لاسه ورکړي دی. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روک دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه میرمنه ده یا بچی دی هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دی، او هغه داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځل یو چاته واده شولي نو تر مرګه باید هغې سره اوسې، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې سوار لس کالم کېږي، لس کالم کېږي، شپږ کالم کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغه هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بیچارهګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه موتاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي، او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جار و جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسي پیدا کولای. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر والله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله، ځکه هغه موتاد وانه پی دو پزان باندې خپل خزه حلاله کړې و. کنه نوم یې دې دښه وای دې خپل خزه حلاله کړله. نو کله چې دا ته مشته مشته بعد په شپخانو کې بستر وکړه، دا خښه لا کور ته لاړه، نو موږ ول کش کې ور نه بیل شي، کنه مثلا طلاق نو واخل لاړه شي، خو دې دې سره هم خسرګنې به اجازه ور نه کړو، نه که تا مثلا حلاله کړې او که تم رکت باید سخت تیر کې، زمنګ په قوم کې نشته، زمنګ د دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. کغه مېرمنه بیچاره خپل غږم جې کې په دې ټولنه کې منګه خپل داسې ټولن دا ولې غمور او پلار ورونه خويندې ورته و چې نه سخت تیراو پاغه کور کې بس کینه بزیات تو یو نیم پیدا کېږي چې خپل لور شاو نسی، ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته و چې وجودا شرازه یا مونږ در سره خو زتره وخت خزي ناتوانه دي، یعنی بي وسه دي، څه کولای نشي، زړه یې غواړي چې په ما سخت تیریږي، مشکل تیریږي، زه باید یو د دې ستونزې یو حل لاره پیدا کړم. خو زتره زمونږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنی په دې باندې نه دي کامیاب شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یو حل لاره پیدا کړي. زیاتره پام دې کې د سختې ژوند تیریږي، زوريږي، کړيږي، همدغه حالات تیریږي او بل اخر ژوند دی پای ته ورسیږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهیږي چې زوی ورور موتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې خپلې غاړې نه بچ کړي. داسې کورنۍ ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه
تاسو خبر څه وی
تا خو ډیر دردون کې دا چې ته پیګی چې زما ته سوی ژوند تبشر دی ولې دی یو بل چا د لور ژوند سره تا باکې زما په ټولنه کې ولې دا خبره ده وای زوی ته متات ته خزه ورته وکسم به شي زوی ته درس نه وای خزه ورته وک زوی ته کار نه کوي خزه ورته وک خو هغه هم دی یو بل چا لور دا ولې دی یو بل چا د لور ژوند تبکوي که تاسو دا ولا ژوند تبشر دی یو بل چا دا ولا ژوند مت تبکوي په دې سره چې خپېګی مورګان پلر نه خپل اولاد خپېژنې زما زوی دغه مشکل کې اختر دی دغه ستونزې اخته دی دا د ژوند کول وړ نه دی دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا میرمن ولري په کور کې دا به د هغې قدر وکړي احترام په هغې به پوه شي د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پېږي به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي خپل بدکاري به پرېږدي مثلا دا به ښه سړی شي په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به یم جهالت دی ناپوهي ده چې زده کړې نه دي شوي ذهنونه نه دي رسېدلي او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هم هغه کار کوي په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی مګر به هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي مه کوئ خدای ته وګورئ یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته میرمن راولم او میرمن سره به ژوند سم شي چې ته مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو تا سمې لارې ته نه کوو هېڅکله یوه پلرۍ نور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي
میرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره څه به تاسې ورته ووایه
هغه میرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي اول خو ډېره زیاته سخته ده الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی هغه میرمنه چې پوهېږي زما میړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي د دې څخه دې طلاق واخلي خوله دې وړاندې کړي د قوم مشران دې راجم کړي خپل پلار ته دې ووایي ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي زما ژوند دلته تباه دی خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي خپل قوم دې راجم کړي د اسلام د نګانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي کومک دې غواړي له خپلوانو څخه او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د سخت ژوند نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یو حل لاره پیدا کړي او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تیرولو سره سخت دي ځانو نه بیل کړي او جدا شي کوشش دې وکړي زحمت دې وباسي انسان باید تر اخره پورې تسلیم نشي که زه پوه شم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تیریږي زه لاره لټوم کوشش کوم کومه د یو نګانه بل نګانه اخر خو غوښتل رسېدل دي یو لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي یو انسان خو به درک ولري یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې ستاسو په سپینګیرو کې ستاسو په خپلوانو کې چې دغه میرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کېږي نو شاید حل لاره پیدا شي نو هغه میرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي خو بیا هم زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي نو ځانونه دې خلاص کړي یوه لاره دې ځان دپاره وګوري
روزو دې ته چې د معتادینو میرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري په دې اکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي
په اسلامي قانون کې په اسلامي فقه کې کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولی نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي خو په پیکه کې دې ته خلع وایي جدایي ورته وایي په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړه یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړه شي او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې ده موضوع تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي که میړه غیاب و خزه باید ورته کینی. خو امام شافعی صاحب به چقدر دیمو مدنی قانون هم دغه اوس خو قوانین نمندی دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغد امام شافعی قول چې څلور کالو کې میړه مسافر شي که میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولای شي او لدنه جدایی واخلی او بل چه سره واده وکړه. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه که وزیپه لری یا مدروان ده یا پل کار ده کوی، هم دقیقه یو کس وی چه بکر که عایدات درودی. ولی که مو گروه دی مو پتولنه که هر کسان چه پلارونه معتاد دی خزه گدایگری تا مجبوره شویه، تیت مرحله سرمخ شویه، یعنی گدایگری یو خزه محتاجی چه دی خلکو پکرو که کالی و منزی، دی خلکو پکرو که آشپزی وکا، دی خلکو دی کور پخلای وکا، دی کور مثلا دی خلکو ماشومان ورته او روزی، یا مثلا مکاتب یا پد از نور دارو که صفاکار پستوگه کار وکا، در طول هغه مجبوریتونه دی چه هغه خزه ور سره مخ دی چه یا کندی دی یا میرون متادین دی یا ورک دی یا پا دغس مصیبتونو با داخته دی دغا میرمن دیده نفرت بلالار نلری. محکمه دیتا دی خلعه فنامه در اجازه نامه ورکوی چه تکوالش دی بل میره وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري.
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت بخیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه، خو دې خبرې لې سره خپل مینې نه د پریکړي او خپل مینې نه د پریخه ورغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جان تاسو ته او ټولو کترملدونکو ته، هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینا ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي یو پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمي ډیره کارونه شواله زما سره مینا ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیګل سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا رادیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په غوښنه وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونه ته د کورنۍ ډي وي په نو باندې چې هغه کې د شو د وضعیت په اړه د شو د ستونزو په اړه می خبرې اترې کولای لمه ملمنو سره هم د سیل الکانو انجونو سره په ټول سره می د شو د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په ساته ورسره خبرونه درلودلې. نو مینه می رسنۍ سره ډیره زیاته ولا بیا یو څومره د زابل کې پاتې سولم دا غیس خبرونه لرم چې څنګه ماته پیدا سولې لیکن اولینه شزنه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور څومره سنیس فعالیتونه می پیل کړل غی نو روسه بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک ایس وخت پاتې سولم امنه چې څنګه مولا ورسنیس فعالیتونه می هم سره لودلې سه یوسف فعالیتونه می واته لوزن کی ور سره ولغین روسه بیراله مقابل دا او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 مکان پورې ولما غین روسه کړ چې بیا نوې
حکومت اوس ګلالی جان پرمدی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی پراغي به مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی.
په 2018 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیه کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یا زما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه میلمنو سره خبر ډېر کوم، یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم زما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر عمومي کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا اوس ما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدل، یا یو پریزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راشم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغلې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلې کنه، کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې، بل اخره لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول، قسم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشتو بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرحدونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډي ودونه کې پاتې وي، قطر کې پاتې دي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ ترلاسه کړل، کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې موږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی، د خپل کور بدل کړی، له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بیرته له یو شهر نه بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړې، او دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دي په سر کړې. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ډېر زیات پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېر زیات همکاري وکړله، چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و عملته ولم مدرې سو وخت پر ترڅو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم، خپل اداري کارونه هم پاتې لګوم سره ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شوم. او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زباور کوم، ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپل لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزې سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باور یم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به موږ راوړو، او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. مور سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته مور د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل، چې هغوی له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول، چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله، خپل فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي کوم کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باورو کې اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه والا، ډېره زیاته ستونزمنه والا، چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روان شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت و. حتی کورنۍ مې خبره والا چې داسې یو پروسه را باندې ده، خو په دې باندې نو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لري سفر کوم، معلومه نه ده چې بیا به وګرځېږم کنه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرکټ ولاړم، ولاړم یو څو شیان چې په کار لاغه مې واخیستل او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماشا مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلار کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او اده کله خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانس و پیدا کولای، ژړل مې، حالات مې شنول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپلې واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی شي، هغه تا ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. ما سره یو بل ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پورا سولو، زه ورکم ګنګ سولم سی یو بل بل نړۍ کې ولما، دغه شونډه مې موتلې و، پزه مې موتلې ولا، یو د خوشحالۍ احساس مې نه کوي. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بل دنیا والا، یو بل نړۍ زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوی یاست، بیا غواړی چې په پخو ودرېږي او بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه په کښې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر اشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله اغه نو روس ته په فرانسې کې په 2018 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زکړې ورکو په کورونه کې هغه خويندې چې له زکړې څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدل ډېر زیاته خوشاله سومه زما خپل فرانسوي دوستانو زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلی وو د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلی چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده ماته ولکه ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړو وس فلنده پښتو خبرونی دوستانه خبرونی او بشنو وګ خبرونی او دلنډي خبرونی مسولیت په غاړه سره لرم
ډیر ښه څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي فکر کوي دا ښه فرصت کېدلې سي دا کډوال لپاره دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونی باندې شوې دي یا دا ډول خبرونه تل نه وړاندې کی تاسو کولای شي چې دا ښه فرصت ورته برابر کړو د خبرونی دغه په زړه باندې وړاندې کی
bale bale za dir khushala felan aw za da khushali de khpal wala سپستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم از چې کله یو مرمت زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونډه مسافرې په نورې وادونه کې چې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم د دې دالي ولتیا ګورم چې لمسره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دغه ولس یا خلک ګور تارتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلاً تفریح پرونه نه لرو موږ د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي د دې فکر بل ډول سي نو هم دغه یو ځنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دغه جورن لوازات څخه خبر ارسته غوي په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په سره ولدي دا غو د جالب خاطرات څخه خبر سیاو دي ترڅنګ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي
bale فرصت نورو افغانانو تام چې پوربا کې راغلي به خصوص خبر اعلان چي دي اغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت دغه لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغ خپل مسله کې پات شي او کار کوي
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي ایوازي د شوز د پاره ده او زموږ انوانه مام دغه د چي د شوز بیګم تلویزیون د شوز لخوا ایوازي د شوز لپاره ده ډیر فرصتونه مو شوز ته ورکوه هغه خبر اعلان ته چې هغه پرسونی کی کار کړی پرسونی کی پوره تجربه ولري او پرسونی زو فعالیتونه یا پرسونی سو په ټول برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوز کی اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې مالی برخه کې یا اداري برخه کې ډیر فرصت دا غو میرمنو دی چې هغه په پرسونی کی کار کړی یا په پرسونی کی پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی دی فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه میوا چې هیڅ چا معلوم نوي سبکه په کوم کارونو باخته کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت د پیدا شو چې بل اخر خپل مقصلک ته به د مورکو تلویزیون کې به کار کوي دا فکر مو کله ځان سره درلوده
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ هم دغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې هم دغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم که زه یو مغازه کې کار وکم که زه بل ځای کې کار وکم زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کوم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي د مغازې تر څنګ باور کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر دوه یا درې بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي نو هغه معمولا چې ولو هغه تر درې بجو پورې ولو نو کله چې درې بجې ما کار خلاصوي یا غي نو ورسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم. عملته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرین ولا او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول. خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپل هیر مې له لاسه نه درکړی او په ځان باندې باور لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه. کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د مینس کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شانه مرسته یو نوې تجربې انسان ترلاسه کړي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندل مې یاس مالو نوم سره باشنا ول، هغه چې بکله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتل دا دوی د اکسل عمل باندې ما باندې بشنه نه لګیږي. که څوم دوی بل ما سره شخه بوري کولای شي مینه ورا کوله، اما دوی دا لا چې ما کته دوی دا چلانس او ما کته زه به ډیر زور ولم. کله چې زه به د شپې کور ته لوم یو رقم نو امیدې ساز مې کوي، کله مې له ځان سره جړل چې ولې سیسه ووسی ولې مورار سره لاس ورکو ولې مش خپل وطن له لاس ورکو مش خپل دند له لاس ورکو. اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله، اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسو کله تاسو سره کومک نه کې کته هم ډیزاینر مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده، تم ډیزاینر پیسې پیدا کې، هم ډیزاینر خلکو سره آشنا کې، لم ډیزاینر ته ژوند شروع کې. نو زهنی ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات. اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی دا په زابل غونډه ولایت کې خبرالي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلی ته، بیا لږ څه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدو، دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډیره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځو په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم، کله چې ما په غلطه پرسنې کې کار شروع کړ، دا پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل چې سالور نن نه راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزنې سو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده. دا ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویل، یو رقم رنګ د سزیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوال چې وو کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که زه کور سره مینه لري او تلی همدغه یادوي مکتب کې یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانانو یو کار کوو. د وخت په تیرېدو سره زه په دې څوزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زه زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مله امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانزي مسله د میاده کړل، لکه د خوانزي له دوران دی راته وی ګولاله جنې چې خوانزي کې متڅنګ به الته د مینالم د خبره علي سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه.
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم تاریخ وزت لم دفتر لم ګرمي بم ولا یخ بم ولا زه خوشاله چې زولار خپل خبرونه سب کوم. او یو ځانته مې ورکم د شي احساس کوي انرژي احساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې نس مخبرونه د لایف پرونه به مال بیت وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم هغه ډیره تشویق کوله هغه ډیره خوشاله اول اته دا مخپله هله دا وی پسترګو کې لیدل چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت کړو کې هغه نورس کوژدای کې واده وکي دا وی مینه مینه چې ویل دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برته توفیر اوره چا و پریش کې نه ولا ما هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زبایت لام پر رسنوي زو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فلتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله کزه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې ورکړه
باور وکړه اوسې جانې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم دی هیڅ په شو بد باندې نه پوهېږي صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مې نه اخلم اته زه ډېر کوښښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلټ چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ځینې خبریاله یم دا عکسونه ماته نه دغه فلاتونه چې مال دلیا دغه چلانس به مال دی زه ورکم نه هیله بکم چې دا ځینې خبریاله تلویزیون کې را څرګند دلیا په درېدو رېډو لارې د دې ځغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی قوم خپل هیر بم لاس نه ور کوله مالاتمن یو څونځه وجود لري زبېدا څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هله سوي ډیر زیاته بهشت می خپل هیر لاس نه ور
هم څو حسابله ډیر زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دی خپل هیر دی بیا لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حسابله څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه او ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څنګه ته وشزه او یو شزه هر څه کولې سې کته وغواړي اما غزما د مور مينو ولا غزما د مور حالې ځلې ولې چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولم ته خپل دفتر تر راډو پورې به الته تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هله لاس ورنه کما نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغې ته شوکړې موسم ته شوکې یا ثلاثه تلیفون امدا د کورنۍ موافقه وکړه چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورته او تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختینو دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټول نه کیسون دي ډیر زیات د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هله تل هم دا اوس ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوې ته مول چې زه نه وړم چې زه یا استاد سم یا نه وړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري اله سم یا د سینما برخې څوک سم کله چې دا خبره ډیره بد لګیدله هغه اس کله وینا څنګه څه کېدلې او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکې به مشر سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشر ورو مور مینه مې وچی زه یې تشویق کړل ما اوس ما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولې سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولې سم نه ډاکټري ورخه ته راتللې سم همدغه مهارت ځان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارمي زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغ خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينته ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د تاتری چې لار شي دغه خبرونه لږ ځخه مخته بيسي
البته هغه صورت زه چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم. زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم. دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم. زه البته نه خو هغه صورت کې هغه وخت چې ماته ټول انساني اکونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي ساده خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د لمر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسه.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو حالت به حالات ته په کدو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم دریږي او بل اخر دغه فیصله چې تا کړی دغه لار ته به دمه ورکوي.
اوسې جان ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې موږ یادوري وکړله، موږ زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګریوان یم. زه سار چې دفتر ته راځم، اوبیشته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لارې مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم. او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ژر به ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې وه د خپلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزې لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.